د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. اوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې په دوشنبې کې جوړیږي ګډون کوي. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني هم د لندن په کنفرانس کې چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره نن پرانستل کیږي ګډون کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په خپرونه کې راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. او د عراق په مرکز کې تېره ورځ درې موټر بمې چاودنې شوې چې لږ تر لږه 3 کسان وژلي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د شفافیت د نړیوال ادارې له مخې افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې د اخر له لوري دوهم دی، یعنی په 168 نمبر دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې نړیوال قانع کړي چې د خپلواک په تیر یو نیم کال کې له اداري فساد سره جدي او ګټوره مبارزه کړې ده. تمه ده چې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر هغو هڅو ته اشاره وکړي چې د ملي یووالي د حکومت له پیله د اداري فساد پر ضد کړی دي. د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال وایي چې ولسمشر اشرف غنی به پر دوو ټکیو تمرکز وکړي، د اداري اصلاح او دوهم له فساد سره مبارزه. ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې په دې دوه برخو کې د خپل حکومت د 13 لسته راوړنې یو وشمېري. د اداري فساد پر ضد د لندن نړیوال کانفرنس په داسې وخت کې پرانستل کیږي چې اروپایي ټولنې په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې فساد ته اندېښنه ښوولې ده. خو د ولسمشر مرستیال ویاند وایي په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي او دا به ولسمشر د لندن په کانفرنس کې یاد کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بنن لمنځنۍ آسیا جنوبی آسیا ته د برېښنا د لیکت د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا پروژه د کاسا زرپنوم یادیږي چې د افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان له لوري تمویلیږي او 1.1 ډالر لګښت پرې راځي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته سبق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال 50,000 ډالر په کلنی ډول باندې حق لوبر ورسره د افغانستان لپاره یو څه پوښتنه.
د کاسازر پروژه د افغانستان له درویشتو ولسوالیو او شپږ مرکزي او شرقي ولایتونو تیریږي چې د دې سیمو ټول اوسیدونکي به د پروژې له درکه یو اندازه پیسې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادۍ په نوم به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د مرستې 15 پروګرام تمدید کړي. د امریکا سفیر مایکل میکنلی تیره ورځ په کابل کې وویل:
موږ د دې پروګرام له لاسته راوړنو څخه اغیزمن سولو. د راتلونکو کلونو لپاره ستاسو سره د خپلو ژمنو د دوام په تمه یو، ترڅو د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو څخه د آبادۍ د ملاتړ پروګرام وغځوو.
د آبادۍ په نوم دا پروګرام د اوس لپاره تر 2018 کال پورې دی چې 195 میلیونه ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې ده. تر اوسه د دې پروګرام له لارې شاوخوا 300 کمپنۍ او متشبثینو سره څه باندې 40 میلیونه ډالر مرسته شوې ده. او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ماشومانو د ادبیاتو کور د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هغو کتابونو ته چې په 1994 لمریز کال کې چاپ شوي او غوره پیژندل شوي وو جایزې ورکړي. په دې اړه له دغه وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په یاد مناسبت غونډه د چار شمې پورز د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې و چې د نوموړي وزارت وزیر عبدالباری جهانی ګډونوالو ته د خپلو خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د ماشومانو د ادبیاتو د ودی او پراختیا په برخه کې د ملاتړ او پراخي همکاري ژمنه وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې د تخلیقي اثارو په برخه کې دغه جایزه د آرش ننګیال کتاب راشي چې هوا وکړو، په معلوماتي برخه کې د پروین پژواک اثر زمین او آسمان، او د ژباړې په برخه کې د محمود مرهون اثر د واورو ملکه ته ورکړل شو. ازادي بیا هم خراغلی د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنو لکتر لګه درې نوې کسان وژل. د ټولو خنړې چاودنه په شیامیشت صدر سیمه کې وچه پرون سهار وشوه. په دې پیښه کې لکتر لګه درې شپېته تنه وژل شول او تراتیا او ډېر ټپیان شول. ماسپښین بیا دوه موټر بم چاودنو د پولیسو پوستې په نښه کړي چې لکتر لګه دېرش تنه پکې وژل شول. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې دریو چاودنو مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې دا ځانمرګي بریدونه وو. په بل خبر کې اوري عراق وایي د هغې سیمې دوه درېمه برخې بیرته نیولې چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړې وه. د حکومت ویان سعدالحدیثي پرون په ټلویزیوني خبرو کې وویل چې د عراق په ښارونو او ولایتونو کې د داعش حضور کمزوری شوی دی. دې ډلې چې د عراق د خاورې په سلو کې څلوېښتې لاندې کړې وه اوس یوازې 14% خاوره په لاس کې لري. د عراق پوځ د کرد پیشمرګه ځواک شیعه ملیشو او سني قبایلو وسلوالو په مرسته چې ټول د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ملاتړه برخمن دي په تیری وکال کې د رمادې تکریت او باجی په ګډون یو شمیر ښارونه له دایشه بیرته نیولې دي. خو له دې سره سره اسلامي دولت ډله توانېدلې چې په هغو سیمو کې چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمې بلل کېږي خونړۍ حملې ترسره کړي. د نړیوال وجهې صندوق IMF مشر وایي د هغو پیسو اندازه به چې هر کال په نړۍ کې پرشوت کې ورکول کېږي د 15.1 تریلیون ډالرو او 2 تریلیونو ترمنځ یا د نړۍ د اقتصادي تولید 2% وي. کریستینا لاګارد په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کانفرنس کې له پرانیستل کېدو یو ورځ مخکې په خبره شوي سرخلاصي لیک کې دغه راز ویلي: فساد پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او هغه د دې سبب شوی چې پر پوهنې، روغتیايي خدماتو او نور خدماتو چې بېوزلي هیوادونه ورته سخت اړتیا لري کمی مصرف شي. لاګارد ویلي دومره ډېرې پیسې چې اټکل کېږي پر رشوت ورکول کېږي دا مسله هم روښانه کوي چې د شخصي ګټې لپاره له دولتي دندو دغسې ناوړه ګټه اخیستنه ولې د دولت اعتبار نور هم زیانمن او د افرادو اخلاقي مورال ښکته کوي. د پاکستان پولیس وایي یو سړی پرون په پاکستان کې ګومان کېږي خپل خزه خواخی او د تر لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو ووژل. پولیسو ویل د پنجاب ایالت د فیصل آباد په بلوچنی سیمه کې دغه وژنې د دوه نورو کسانو په مرسته ترسره شوې دي. مشکوک کسان تر اوسه آزاد دي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. په پاکستان کې د غیرت په نوم دا ډول وژنې ډېرې کیږي. تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربېره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا او ناټو چارواکي به نن په رومانیا کې د دغو توغندیو لومړی منځکنۍ دستګاه پرانیزي. واشنگتن له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دا سیستم د ایران د بالستیک توغندیو د دفع کولو لپاره ضروري دی. روسیه ویریږي چې له دې سیستمه به د ماسکو پر ضد استفاده وشي او د سیمې ستراتیژیک توازن به ورسره خراب شي. امریکا به د ورته بل مرکز د جوړېدو د کار د پایل پرانستنه د می په 14مه په پولند کې وکړي چې تر 2013 کال پورې به بشپړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا سیستم د 1988 کال د اټومي تړون مخالف دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لا سفی ولسانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه به هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې خبرونه کاوري چې په دوشنبه کې له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان لارې د برېښنا د انتقال د پروژې کاسا د پرانستلو مراسم پیل شول. په دې مراسمو کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم ګډون کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی بیا په لندن کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې نن ګډون کوي.
دا یو اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ توقع لرو ترلاسه کړو.
د کاسا د پروژې په اړه د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویاندو دغه راز د افغان ولسمشر مرستیال ویاند او خان مینپال وایي چې افغان ولسمشر به د لندن په کنفرانس کې نړیوالو ته وایي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه سخته کړې ده.
قضا په برخه کې نږدې 400 قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي.
د آبادی په نوم د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې د مرستې له پروګرامه ډېر کوچني متشبثین راځي دي او د امریکا سفیر وایي چې دغه 15 کلن پروګرام به وغځوي.
د مخه موږ څخه ګول ان لارن دا شان نسو جوړولای. آبادی زموږ سره په بعض مشین آلاتو کومک وکي او موږ خپل اوس د 500 ټنه د وراسته کیپاسيټي ته موږ ورسېدل وسل میټریک ټن کیپاسيټي.
په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې او ریچ له ایران سره د نړیوالو د مالی معاملو د ودې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن په لندن کې وی او نړیوال د ته هڅوي چې له ایران سره مالی معاملې وکړي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه د دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونه په دوه منو مایکر ته خبرو. ازادي رادیو اوري د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان لارې د برېښنا د انتقال د پروژې چې کاسا نومیږي د پرانستلو په مراسمو کې چې همدا شیبه په دوشنبه کې پیل شوي دي ګډون کړی دی. د ازادي رادیو خبریال تمیم اخګر هم همدا شیبه په دې کانفرنس کې دی په دې مراسمو کې او له دوشنبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. اخګر صاحب خبرونه ته خراغ لست
مننه د ازادي راډیو نه اوریدونکو ته د خوشخبری ورکو چې د کاسا یو زر پروژه سود کې مخکي
bale
سود کې مخکي پانی څو د افغانستان څخه د اجرایي رئیس په دغه برنامه کې اشتراک کړی دی او د افغان خلک د پاکستان صدر اعظم او هم د کرغستان صدر اعظم او د تاجکستان
bale
رئیس جمهور تل ترخلي دي په دغه برنامه کې ګډون کړی دي او دغه پروژه پر رسمي ډول دی عملي کار.
اخګر صاحب اوس د تاسو تر شا غږ اوریدل کیږي څوک خبرې کوي په دې مراسمو کې؟
هم اوس امام علي رحمان د تاجکستان رئیس جمهور خبرې کوي او دغه پروژه د آسیا د پرمختګ لپاره د منطقې د پرمختګ لپاره او د سولې امنیت د راوړلو لپاره یو مهم ګام بلي او وایي چې دا د نوي اقتصادي اړیکو او اقتصادي کارونو پیل دي او تر دې وروسته به دوی هڅه کوي چې نور هم خپل اقتصادي اړیکې افغانستان سره پراخې کړي او منطقې سره پراخې کړي تر څو چې ټول منطقه په سولې او امنیت کې
بله بله. اخر صاحب د اجندا لمخې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله څه وخت وینا کوي؟
دا تر اوسه معلومه نه دي خو امکانات شته چې دوی نه بعد د قرغیزستان نوخست وزیر چې بیا خبرې وکړي او هغې نه وروسته درېیم کس عبدالله عبدالله به خبرې کوي او دا چې کاسا یا غزار افغانستان دپاره څومره ګټه وردي څه ګټه لري او افغانستان به څومره پرمختګ وکړي په دغه پروژې سره او د افغانستان امنیتي حالت په څومره امنیتي حالت کې بدلون راځي دا به عبدالله عبدالله په خپل وینا کې روښانه به کړي.
تمیم اخګر له تاسو نه مننه که څه هم داخل په سالون کې وی او هلته هم همدا اوس د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دغه مراسمو ګډونوالو ته وینا کوي. له تاسو بیا هم مننه چې په دغه ځیق وخت کې مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. دغه پروژه د کاسا زر پروژه نن پرانستل شوه. ټاکل شوی ده چې د حکومت اجرائیه رئیس هم د دې غونډې ګډونوالو ته وینا وکړي. خو لبلې خو افغان ولسمشر اشرف غنی بیا په لندن کې دی. په لندن کې نن له اداري فساد سره د مبارزې نړیوال کانفرنس پرانستل کیږي. د شفافیت د نړیوالې ادارې له مخې افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې د آخر له لوري دوهم دی، یعنی 168 ځای خپل کړی دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې نړیوال قانع کړي چې د خپل واک په تیر یو نیم کال کې له اداري فساد سره جدي او ګټوره مبارزه کړې ده. اشرف غنی په داسې حال کې په دې کانفرنس کې ګډون کوي چې د دې کانفرنس مشري د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون کوي. ډیوډ کامرون دوه ورځې مخکې افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه یاد کړي وو چې په نړۍ کې تر ټولو زیات فساد پکې عام دی. خو پرون یې دا خبره یو څه بیرته اصلاح کړه. پارلمان ته په خبرو کې وویل چې سبا ته، یعنی نن، د افغانستان او د نایجیریا ولسمشران راځي. دا هغه دوه مشران دي چې په خپلو هیوادونو کې د اداري فساد په وړاندې سخته مبارزه کوي. نور تفصیل د احمد شیبر پرپورت کوي.
تمه ده چې نن په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حق وهڅو ته اشاره وکړي چې د ملي وحدت د حکومت له پیله د اداري فساد پر ضد کړی دي. د ولسمشر مرستیال وین د وخن مینپال وای چې ولسمشر اشرف غنی به پر دوه ټکو تمرکز وکړي.
د ادارې اصلاح دوام له فساد سره مبارزه ده. ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې د خپل حکومت د پاترسو میشتو لاسره وړنی خلته یو یو شمیري
د اداري فساد پر ضد د لندن نړیوال کانفرنس په داس وخت کې پرانیستل کیږي چې اروپایي ټولنې په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې فساد ته اندېښنه شولې ده. خود ولسمشر مرستیال ویان دوی چې په دې برخه کې پرمختګونه شوې دي او دا به ولسمشر د لندن په کانفرنس کې یاد کړي.
د قضا په برخه کې نږدې شپږ سوه قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي.
مینپال زیاتوي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر موجودیت سترګې نه شي پټېدلی خو ولسمشر ژمن دی چې د فساد جرړې به باسي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمیدالله فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د واک په پیل کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي مبارزه پیل کړه خو له ستونزو سره مخامخ دی.
حکومت در مرحله اول به با جدیت امر مبارزه علی فساد اداری
حکومت په پیل کې په ډیر جدیت له اداري فساد سره مبارزه پیل کړه. د کابل بانک قضیه، د دفاع وزارت دوسیه، په ځینو ولایتونو کې د حکومت هڅې لکه په هرات، فراه او یو شمیر نورو کې، د پوهنې وزارت قضیه او یو شمیر نورې قضیه په جدیت پیل شوې. له بده مرغه مافیایي کړۍ او هغه کړۍ چې په کمین کې وي نه یې غوښتل چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې بریالی شي، مبارزه پسې تیزه کړي او د فساد د عاملانو مخه ونیسي. نو لاس په کار شول او بل لور ته هم د ګاونډي استخبارات او هغوی چې تل شخړې پیدا کړي دي له دغو سره مله شول. انډیپندنت رسپانډي د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون خبرې د نننی کانفرنس په اړه راخیستې دي چې وایي اداري فساد د پرمختګ دښمن دی او د نړۍ د ډیرو ستونزو عامل دی. خو د اداري فساد پر ضد جګړه په یوه شپه کې پای ته نه رسیږي، دا وخت غواړي او د لندن په کانفرنس کې به مهاسه دا وي چې اداري فساد د نړیوالو موضوعاتو د سر موضوع شي.
و امر دل چافغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې د اداري فساد پر وړاندې په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د هغه مرستیال ویاند ویلي دي چې اشرف غنی به په دې کانفرنس کې نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د خپلې واکمنۍ په څه باندې یو نیم کلو کې د اداري فساد د جرړو د ایستلو لپاره هلې ځلې کړي دي. دا هغه موضوع ده چې اکثر افغانان ترې انکړیږي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د حکومت په دغه څه باندې یو نیم کلنه دوره کې د اداري فساد په وړاندې کافي مبارزه شوې ده؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. د افغان بیسمات سو اتل شمیرې لارې موږ ته کولی شئ خپل پیغام راواستوئ، موږ هم هرومرو درته خبرو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی او بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو موضوع څیړل کیږي. په افغانستان کې د جګړې قومانده افغان امنیتي ځواکونه په څه ډول مخته وړي؟ په دې اړه بیا هم تاسو کولی شئ چې خپل نظر راسره شریک کړئ، ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بی سیم اتساو اتل شمیرې لارې موږ ته پیغام راواستوئ او خپل نظر له میلمنو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اورید سهار لوو بوجود ما خام تر وو بوجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلسله شرپینې څپه هم اوریدل شي. بیا هم د کاسا پروژې ته ور ګرځول کې څنګه چې مخکې مو له دوشنبه له خپل خبریاله اوریدل چې د منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو مراسم پیل شوي دي. شیبه مخکې د مراسمو ته د تاجکستان ولسمشر امام علی الرحمن وینا کوله په دې مراسم کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی دی. هغه به هم وروسته د مراسم ته وینا وکړي. خو د هغه مرستیال ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پروژه یوه حیاتي پروژه ده، ډیرې ګټې به افغانستان ته ورسیږي، خو سمدستی به ښایي دومره ډیره ګټه افغانستان ته ونه رسیږي، بلکې په اوږده مهال کې د افغانستان د اقتصادي ودې له پراختیا سره مرسته کولی شي. پر موضوع بیا هم احمد شبر رپورټ لري.
نن به د کاسا زر پروژې د چارو د پیلېدو په مراسمو کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله برخه واخلي. د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف هم ګډون کوي. کاسازر پروژه د قرغزستان په شمال کې د دتکال سیمه پیل شي او د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته رسی شي. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل
پنځشنبه چې کله دې دایته تا کوي د قرغزستان څخه پیل کیږي، بل اخته تاجکستان او تاجکستان څخه افغانستان ته تیریږي. افغانستان کې 520 کیلومتره لار او سپینان دا یو اوږد مهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ توقع لرو ترلاسه کړو، اما په اوږده مهال کې افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
د برېښنا د موزي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تیری شي. د کاسا زر پر پروژه به 1.2 میلیارد ډالر لګښت راشي چې د څلورو وړو هیوادو ترمنځ دا پیسې ویشل شوې دي. د افغانستان برخه څه باندې 400 میلیونه ډالر ده چې ډیره برخه نړیوال بانک ورکوي. د دې پروژې د چارو د بشپړېدو په اړه جاوید فیصل وایي
دا پروژه په درې مختلفو قسمونو کې عملي کیږي. لومړی تیز دی د سروې نهایي کول دي چې بل اخره د لین فرقه او ډیزاین نهایی سیداش فرض مشته بخمیسي. دوهمه برخه د کار د کنورټر سټیشنونو سالول او د درکاتو بخش دی. یا د کار دغه برخه درې کاله وخت نیسي. ورستی یو نهایی مرحله د کار شته، هغه عملیاتي مرحله ده او په هغه کې د لین ساتنه هم راځي. دغه مرحله تقریبا 15 کاله په برخه کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ مخکې تر دې چې لندن ته ولاړ شي د تاجکستان په ملي پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې د کاسازر پروژې له عملي کېدو سره به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د فرهنګي نږدې اړیکو ترڅنګ اقتصادي لیدلوری هم نږدې شي.
به هم د افغانستان د رغونې په مسله کې تمکیږو. د آبادۍ په نوم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې د مرستې له پروګرامه ډېر کوچني متشبثین راضي دي او د امریکا سفیر وایي چې دغه 15 پروګرام به تمدید کړي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دي چې د دغه پروګرام مسریت ته په کتو غواړي چې هم همدا پروګرام تمدید کړي او هم له نورو متوسطو او له وړو متشبثینو سره خپل مرستې زیاتې کړي. قاسم سولمل پرې راپورټ لري.
سره له دې چې د آبادۍ په نوم له تشبثاتو څخه د امریکا د ملاتړ پروګرام یوازې د 15 کلونو لپاره دی، خو یو شمېر هغه افغان متشبثین چې د دې پروګرام څخه برخمن شوي له ګټې راضي دي. محمود چې په کندهار کې د وسپنې د ویلې کولو فابریکه لري، د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته ویل چې د آبادۍ د پروژې له لارې د تولیداتو کچه لوړه شوې ده.
د مخه موږ سکی ګول ان لارند اشا نسو جوړولای. آبادۍ موږ سره کومک وکي او موږ سره بعض ماشین آلات کومک وکي او موږ خپل اوس د 500 ټن د وراسته کیپاسټي ته موږ ورسېدل وسل میټریک ټن کیپاسټي ته موږ ورسېدل پروډکشن مو ډیر سو.
د مسکاپنم د ټوپونو د تولید فابریکه مشره عزیزه مومن بیا د نموړې له فابریکه سره د آبادۍ د پروژې لاري د تخنیکی مرستو یادونه کوي. دا وایي موږ د 8000 ډالر په ارزښت یوشت ماشینونه د آبادۍ لاري ترلاسه کړل او ډیر ژر به د کارولو لپاره د خپل پرسنل لپاره روزنه هم ترلاسه کړو. آبادی د یو اس ای ای ډی یو پروژه ده چې په افغانستان کې لوړو او متوسطو تشبثاتو ملاتړ کوي. د دغه پروژې له لارې تر دې دمه له شاوخوا 300 کمپنیو او متشبثینو سره د څه باندې 24 میلیون امریکایي ډالر مرسته شوې او د ټول افغانستان په کچه 2400 کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. د امریکا د پراختیایي ادارې په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثینو د ملاتړ لپاره له دې وړاندې د فایده په نوم یو بل پروژه هم پرانیستل چې له بخې افغان سوداګرو او متشبثینو ته واړه پورونه ورکوي. د آبادۍ پروژه د 115 میلیون امریکایي ډالر په بودجه سره تر 2000 ولسم میلادي کال په پام کې ده. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د آبادۍ د پروژې په اړه د څرګندونو پر مهال ژمنه وکړه چې دغه پروګرام ته به وده ورکړي. دی وایي موږ د دې پروګرام له لاسته راوړنو څخه اغېزمن سولو. د راتلونکو کلونو لپاره ستاسو سره د خپلو ژمنو د دوام په تمه یو، تر څو د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو څخه د آبادۍ د ملاتړ پروګرام وغځوو. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهوند وایي دا ډول پروژې د لنډ مهال لپاره د سوداګرۍ په ودې او کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې مرسته کوي، خو دی ټینګار کوي چې حکومت او نړیوال مرسته کوونکي باید له دې وروسته تر ډیره بهرنۍ مرستې پر بنسټیزو اقتصادي پروژو ولګوي تر څو د اوږد مهال لپاره خلکو ته ګټې رامنځته کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو د سهار له وجود ما خام تر وو بجو او رید ما خام له وجود سهار تر وو بجو هم په همدې سبو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي، یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 منځنیو او لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
واشنگتن پوست په پکتیکا کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم د زوی علي حیدر ګیلانی د شغورلو لپاره د امریکا د سپیشل فورس او افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه مقاله خپره کړي چې په یو برخه کې راغلي د پاکستان پارلمان ته د کاندید او د دې هیواد د پخواني صدر اعظم د زوی علي حیدر ګیلانی د ازادۍ لپاره د عملیاتو بری په دواړو هیوادونو کې خلک خوشاله کړي دي. د ورسپانې په حواله د پاکستانی سیاستوالو لپاره علي حیدر ګیلانی تر ټولو ستر سیاسي نوم چې له تروریزم سره د اسلام آباد مبارزه کې نیول شوی و. لبل پلوه د ګیلانی د خوشی کولو لپاره د افغان پوست عملیاتو بریالیتوب یو اربیا د تایید کړ چې د دې هیواد ځانګړي ځواکونه سره لدی چې لا هم له امریکایي قواو سره ګډ کار کوي، خو د تروریزم پر ضد د مبارزه په پیچلو عملیاتو کې مهارت پیدا کړی دی. خو بیا هم د ورسپانې په وینا دا عملیات څرګندوي چې د امریکا پوځ د افغانستان په 14 کلن بحران کې ستر لوبغاړی دی. اوس مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي عسکر دی ردی چې په 15 میاشتو کې په دې هیواد کې یوازې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد تر 70 زیاتې هوایي حملې کړي دي. واشنگتن پوست کې چې د پکتیکا په ګیان سیمه کې لا وسلوالو د علي حیدر ګیلانی د خوشی کېدو لپاره بریالي عملیات په پاکستان پر پوځ لا زیات فشار راولي څو په خپل خاوره کې د افغانستان پر دشمنانو د حملو لپاره هڅې زیاتې کړي. نیوزویک خبرونه هم پر همدې مسله تبصره کړي او یو ځای لیکلي علي حیدر ګیلانی درې کاله مخکې په ملتان کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو. وسلوالو د پیښې پر مهال د هغه پر دوه همکارانو ډزې وکړې او هغوی یې ووژل. علي حیدر ګیلانی د پاکستان پیپلز ګوند خوا کاندید وو او دا هغه ګوند چې تل وسلوالو طالبانو حمله ور باندې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د برېټانیا د صدر اعظم پر وروستیو خبرو تبصره کړې ده. ورځپاڼه لیکي ډیوډ کامرون ترای پر دې حیران وي چې ملکې دوهمې الیزابت ته د افغانستان او نایجیریا په اړه د ده وروستۍ خبرې د زیاتو ورځپاڼو په سرلیک کې خپرې شوې، خو د افغانستان او نایجیریا اوسني مشران ښه پوهیږي چې هیوادونه یې په اداري فساد کې ښکېل دي. د ورځپاڼې په وینا دواړو مشرانو د انتخاباتو تر کټولو وروسته په خپلو هیوادونو کې د اداري فساد د فرهنګ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. ګارډین د ولسمشر غنی دا وینا خبره کړې چې ویلې دي اداري فساد یو ملي شرم دی او موږ به پر ضد ملي کمپاین پیل کړو څو خلک هم برخه پکې واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
فاطمه عثماني لزابل لیک ولسمشر د اداري فساد پر ضد یو ژمنه هم نه ده پوره کړې، ځکه خو لا هم په هر اداره کې پراخ فساد شته. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي په افغانستان کې لوړ پوړي چارواکي په فساد کې لاس لري او فساد ورستر بل زیاتېږي. د ملي وحدت حکومت باید د فساد پر وړاندې مبارزه جدي کړي. نور محمد حقیار د هلمند څخه لیکي اشرف غني باید د فساد پر ضد خپل تګلاره ډیره سخت کړي، ځکه چې نرمه تګلاره لا هم د فساد زیاتوالي ته زمينه برابروي. دغه راز احمد الله هم لمیوند لیکلي دي چې د کاسا پروژه خه پروژه ده د افغانستان خلک به له دغه پروژې ګټه پورته کړي. محمد قاسم زواکم له هلمند ولایت څخه په یو بل اسمس کې لیکلي دي چې د فساد د لمنځه وړلو لپاره تر اوسه حکومت سمه اراده نه لري. د تاسو ټول مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې. پیغامونه زه زیاتې موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د شاهین قول اردو له قومندان سره خبرې کړې دي. دغه ورځ په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د له ایران سره د نړیوالو د مالي معاملو د ودې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له هڅو مو خبرو. خو اوس بیا هم صفي ولستان اګزیته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږ د پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د امریکا سفیر میکل میکنلی ژمنه وکړه چې د آبادۍ په نوم به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسانو وژل. د دغو چاودنو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستې. د نړیوال وجهي صندوق IMF مشر وایي د هغو پیسو اندازه به چې ته هر کال په نړۍ کې په رشوت کې ورکول کیږي د 15.1 تریلیون ډالر او 2 تریلیون ډالر ترمنځ د نړۍ د اقتصاد 2% وي. د پاکستان پولیس وایي یو سړی پرون په پاکستان کې چې خپل خزه خواخ او د تر لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو وژلې.
د لن خبرونه مو واوریدل. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org. ایوه لنډه تاسو کوم هغه دا چې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د نړیوال وجهي صندوق IMF مشر وایي د هغو پیسو اندازه به چې هر کال په نړۍ کې په رشوت کې ورکول کیږي د 1.5 تریلیون ډالر یعنی 1500 میلیارد ډالر او د 2000 میلیارد ډالر ترمنځ وي چې دا د نړۍ د اقتصادي تولید 2% جوړوي. مخکې د دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسېږي. اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په لندن کې له لویو بانکدارانو سره وګوري څو هغوی قانع کړي چې امریکا به له ایران سره د دوی د راکړو ورکړو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. خو د راپورونو له مخې د امریکایي چارواکو له ډاډ سربیره د اروپا هیڅ لوی بانک پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله له دې هیواد سره تجارتي راکړې ورکړې ته زړه نه ښه کوي. نور جزئیات یې د اجمل ان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ په لندن کې له لویو بانک لرونکو سره ګوري. نوموړی به په دې لیدنه کې هڅه وکړي چې لویو بانکوالو ته ډاډ ورکړي که چیرې له ایران سره راکړه ورکړه کول غواړي امریکا یې په وړاندې خنډ نه ګرځي. جان کیری وایي یو شمیر بانکونه پر ایران د امریکا پاتې بندیزونه د یوې پلمې په توګه کاروي څو له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په داسې حال کې چې د ایران سره د اټومي هوکړه لیک له لاسلیک وروسته پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لویه برخه لرې شوې، بانکونه کولی شي له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. جان کیری د سې شنبې په ورځ لندن ته د رسیدو وروسته وویل کاروباریان که نه غواړي سوداګري وکړي او یا ښه قراردادونه نه ګوري باید چې د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه د یوې پلمې په توګه ونه کاروي. دا عادلانه او سم کار نه دی. د بارکلایس، HSBC او سټنډرډ چارټر په شمول د برتانیا ډیر لوی بانکونه له جان کیری سره په دې غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې بانکونه د یوازې له هغه کاروبارونو او ایرانیانو سره له راکړې ورکړې ځان وساتي چې د امریکا د بندیزونو هدف دي، لکه یو شمېر هغه شرکتونه چې د ایران د انقلاب ساتونکي سواک سره تړلي. د رویټرز خبري اژانس وایي د جان کیری او نورو امریکایي چارواکو د ډاټ سربیره هم لوی اروپایي بانکونه پر ایران د امریکا د بندیزونو له ویرې له دې هیواد سره سوداګریزو معاملو ته لیواله نه دي. په 2014 میلادي کال کې د اروپا ستر بانک BNP Paribas
په ایران کې خپل مشتریانو ته د پیسو د انتقال لپاره 10 میلیارډ ډالر جریمه شو او د جریمې پر اروپאי بانکونو ژور اغیز وکړ. د بارک اوباما اداره ټینګار کوي هغه بانکونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د باندې دي کولای شي له ایران سره راکړه ورکړه وکړي، خو بانکونه له دې ډاریږي چې خایي د امریکا راتلونکي ولسمشر په دې برخه کې بل کوم دریس ولري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای له دې هیواد سره د نړیوال سوداګرۍ په ځن کې د امریکا متحده ایالات ملامت کړي. نو مولوی د روان کال د مارچ په میاشت کې ویل د امریکا د خزانو وزارت داسې چلن کوي چې لوی شرکتونه، لوی سوداګریزي ادارې او لوی بانکونه له ایران سره راکړې ورکړې ته زړه خنک کړي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
ازادي رادیو اوري وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو په شمال کې د شاهین قلو اردو له قومندان عبدالحمید وردک سره خبرې کړې دي. وردک وایي د دې قلو اردو اړوند نهو ولایتونو کې امنیتي ځواکونه برلاسه دي. مخیر دی چې د دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو له امله د بې ځایه شوو کسانو له ستونزو مو خبرو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون وګړي بې ځایه شوي دي. ادارې په وینا په افغانستان کې له 2014 تر 2015 میلادي انکاله د کورنیو بې ځایه شوو خلکو شمیر په سلو کې شپږ نوي لوړ شوی، چې یو لوی عامل هم د امنیتی وضعیت خرابوالی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو بې ځایه شوو خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډیر پام نه دی ورته شوی. فرشته جلالزه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن وویل چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو شمیر په یوه کال کې 96% زیات شوی دی. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد د ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان له خپلو سیمو کډه کېدو او په نورو ځایونو کې استوګنی ته اړ شوي دي. د فرهاد په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې نږدې 400,000 افغانان بې کوره او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
2015 یعنی سالی که گذشت ما شاهد
دی وای په 2015 میلادی کال کې موږ ولیدل چې لشتلجه 340 اتیازره کسان بې ځای شو. البته دا درش پته زره کورنۍ دي. کچیر د ارقام له 2014 میلادی کال سره مقایسه کړو نو د کورنیو بې ځای سوی خلکو په شمیر کې 6% زیاتوالی څرګندېږي. نادر فرهاد څرګنده کړ چې په دې ارقامو کې هغه کسان نه دي شامل چې د کندوز د لند سقوط پر مهال له دې ولایت نورو ځایونو ته وتښتیدل. ملګرم له تونه وای چې تیر منه په کندوز کې د جګړې پر مهال و اتیا زره کسان بې ځای شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د ادارې ویان څرګنده کړ چې زیات افغانان په خپلو سیمو کې د امنیت د نشتوالي او جګړې له امله بې کوره شوي، خو ځینې نور عوامل هم شته چې له امله یې خلک بې کوره کیږي.
خب د دې شکی نیست بلایل متعددی وجود داره
که دیگه شک نسته چې د دې لپاره چې خلک په خپل هیواد کې بې ځای شوي دي مختلف عوامل موجود دي. هغه رقم چې ما اشاره ورته وکړه د جګړې له امله متاثر شوي خلک څرګندوي، خو داسې نور کسان هم شته چې د جګړې پرته د نورو دلایلو پر اساس له خپل سیمو کډه شوي، لکه فقر، بیکاری او د سالم مصرفیت نشتوالی. په افغانستان کې د خلکو د بې ځای کېدو ستونزه یوازې د ملګرو ملتو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې په دې هیواد کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د کورنیو بې ځایه سویو افغانانو وضعیت ته ډېر پام نه دی سوی او د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په داسې مواردو کې ماشومانو ته ډېر زیان رسیږي. زما په نظر په دغسې مواردو کې کوچنیانو ته زیاته ضربه رسیږي، ځکه هغوی بې ښوونځي پاتې سي او له خپلو کورنیو او خپلوانو سره د اوسېدو امنیت هم له لاسه ورکوي. په دې کې ښځو ته هم زیاته ضربه رسیږي، ځکه کله چې دوی له خپلو سیمو څخه کډه کېدو ته اړ کېږي نو هغه ابتدایي اقتصادي اساس چې دوی په خپلو سیمو کې لري لکه د څارویو ساتل له لاسه ورکوي. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ناروې د مرستې کمیټه ان آر سی وایي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال لږ تر لږه 40 میلیونه او 80 کسان له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. د کمیټې په جنیو کې د کورنیو بې ځای سویو خلکو د نظارت له ادارې سره په ګډ رپورټ کې ویلي چې د کورنیو بې ځای سویو خلکو شمیر د مهاجرینو په پرتله دوه برابره زیات دی. دا رپورټ نن خپور شوی او وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې د جګړو له امله 8.6 میلیونه انسانان بې ځای شوي چې تر نیمایي زیات یې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم د بې امنیتۍ له امله د خلکو بې ځای کېدو ته اشاره کوي او له افغان حکومت غواړي چې د امنیت ټینګولو هڅې زیاتې کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ثبات ټینګښت او امنیت داسې بشري بحران د پای ته رسېدو اساسي لار ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شام دی کې را باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریته لیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګر کوې حاضر
کې ان شاء الله مونږ ځلګونه په ورکړي. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
قدر منوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د پام دی هیله پیلو د ازادۍ رادیو د دیونه د انصاف فلټه کې خبرونه په دغه خبرونه کې لفره ولې څخه د عبدالسلام پونوم د یو زندانی ورور ستونزې لرو وورو چې د خاغلی عبدالسلام ستونزې څه ده دای به خپل راته وي.
عبد السلام نومیږي دا فراد ما بس سره پاړ کې کیو او ورو رازمر مشکلات دغه دي چې فراپ ولایت کې موږ دغه د فرمانو په اساس زخپل یو قبلن فرمان د نتی ملي و ما په اساس دي چې قومي تزادونه و د سیسی وی د دشمن پلان راته جوړ شو بل اخر په نه و د تعدید په جرم زبندیس و ما درې کال می اپس و خوړی ترست د اغاز ما مکمه نهایس ویلې پس د اغه نه رئیس جمهور فرمان صادر کړي د میلاد پښپا میلاد شریف پښپې فرمان صادر کړی چې ما عفو وکړ شامل د حفظ و نو هغه و چې شامل د حفظ چې سوما نور جدولونه په 22/11/94 واسه ورسوه کابل ته او تر اوسه زموږ جدولو هیڅ درک نشته. زه تقریبا د 15 مېش بدون سرنوشته زما هم سال 13 قصه نور هم دلته دغه ځوانان دي خپل دروش کال سن لرم نو د یو شخص یو سات سال به ازادي ډیر غټ جرم دی په قانون کې. زما سال به ازادي تقریبا 15 مېش شامل ده په سال به ازادي نو زه دغه خواهش کوم چې حداقل که دغه جدولونه ته مراحل قانوني سید چې وو سي تیمرال فرمان درې جمهور دغه تغیر ورکول نه سي خدغه موږ خواهش لرو چې دغه فرمانوالي دغه لطف وکړي چې اداکل قانون نه کیږي دغه کسان چې پر راهي کې راځي دغه ته یو معتبر ضمانت ورته وغوړي چې د جدولونو د کابل راځي دغه خلک د ضمانت یې لکی او داسې کسان هم دلته چې دغه اوس د اختر په فرمان کې دوی راهي خولې د ولې تر اوسه مشترک ناس یې هغه کسان ولې کسان دی او دلته چې ما خپل سره د میلاد شریف په فرمان کې هغه کولې ولې د اختر د فرمان سره یو ځای دی یالاسو ولې چې هغه واسطه او پارتي د لوشته اته لسکا سمجو چې په هغه فرمان کې شامل یو تر اوسه په ماباس کې یو کس بل د دلته چې مو سره د اختر په فرمان کې شامل ولې تر اوسه د په ماباس کې زموږ دغه غوښتنه ده د جمهور د مقامات او لړو مقامات نه د زموږ خواهش دی چې زموږ په مشکل تر رسیدګي وسی موږ ځوانان او مر زندگی لرو ارزوغان لرو مر اداقل څو خو باید وځي دغه ته رسیدګي وکړي نو مر دغه خواهش لرو چې دغه سره والی د فرا سره والی ته وویل چې دغه کسان چې پر هایی کې شاملې را اداقل په یو معتبر ضمانت را یلسی داخل یو معتبر ضمانت د مر څو وخت لمر حاضر چې هر څوک لاس دکان وغړي لاس کاسه وغړي په داشر کې دي ته په ضمانت ورکو کومر دې تر څو چې مر جدولونه راځي مر دې خلاص کې په ضمانت څه مر سره عدالت باندې دي چې شپاش کال باندې دي ولې یو شپه مرخصي اګ نه دی ورته ورکړي ولې دا چې کسان هم څه مثلا شل کال 15 کال کړي ولې پیسې لري بیا مرخصي دي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
د انصاف
پلټه کې
دوستانو د عبدالسلام ستونزمو په کابل کې د لوی سارنوالۍ یو سارنوال خغلی عزیز احمد سرباز سره شریک کړه. خغلی سرباز دغه ستونزې په اړه راته داسې وویل.
تاسو سوال مننه ده چې د شکایت جدولونه چې جولای کې د فرمان سره سم جولای کې کله چې فرمانونه د مقام محترم رئیس جمهوریت د ترسي چې په ټول ولایتو کې په مرکز ولایتو کې کمیشن جولای کې دا کمیشن دا دنه لري چې مثلا په معنی وقت دا جدولونه دور که اگر اشخاص افرادی چه سپه فرمان سرسن چه قبعات جن حدیث یا دی جنایتی یا تخفیف اقلی یا تغییدی چه پنجسوم مادی ده قانون محبوسین سرسن دایی خوشی کیجی یعنی ترسو چه جدول جولی جی دایی معنی وقت لری یا دا جدولونه زی ورال مقاموتا یا دا اغوی زنه چه زواب رازی یا منظور کیجی یا زواب رازی به خلق کردن لما بسیار خوشی کردی دا پروسه دوام روی ووز هم تقریبا دو فرمان از دادون پا دوام کردی انشالا نجده که دا مونکوله شد که به اقا صور که مثلا استوز لدی یا منتظر دی اقوی تا دا فرمان رو اعلان کن دا اکمال به حبس ندی که دای منتظر پاتی کردی دا بخشش دی دا قانونی و ترکی دی اورا دا دروار جوانه شد مکیشی یا در شیشاتشی بس داری عادی و طبیعی خبره دید بس نه تنها در ولایت مرکز جدولون هم داستید و طول تولید کیجی به جدولون چه تولید کیجی یو دلید مزی یو یو دلیم رزی یو تیلان چه دیدی یا نیم سمورد به در استون زیش دردید دست ندید چه مثلا کمیسیون یا معمول یا کچنه سلاح چه مثلا در یه سلاح نردی در یه عدالت که عدالت پارک بخش که در برخه دیه در هر چهار نسی سلطین اقوی سلطین سیده یا استونزی کچنه استونزی دید در کیجی یا سو ورزی تبرو که در خلق در انشالا یا بخشیسی اقوی سلطیجی کچنه خفرزی بست
در انصاف پلتکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
د انصاف
پلټه کې
قدر من اوریدونکو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله دوستانه تاسو هم کولای شي چې خپل ستوند له موږ سره شریک کړئ موږ به د امکان تر حد هڅه وکړو چې تاسو ستوند ته د حل یو لار پیدا کو موږ د کشمیره د 0929293 تاسو کولای شي چې واځي د یک شمې پورې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستوند را سره شریک کړئ اوس نو تاسو په لوي بخون کې خدای سپارو خوونه ولرای
د انصاف پلټکه
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
حقیقت څه دی ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د حقیقت صدې په پروګرام کې داونه از مو شمکار اسدالله الدین په شمال کې د شاهین قلوردوله قومندان عبدالحمید وردک سره مرکه کړي
جنرال صاحب خبرونه ته خراغلی کزموږه غا غوري مهرباني وکي په شمال کې د روان امنیتی وضعیت په اړه لاند معلومات راکړي
شمالي ولایتو کې د څنګه سره چې دموږ د مسولیت سره د نو ولایت ته د بدخشان دی تخار دی تل قندوز دی بغلان دی سمنګان سرپل جوزجان فاریاب تقریبا وس ابتکار عمل دی امنیتی قوت تو پلاس که دی 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 خی امانگی په صورت که دشمن آغا تفتلا شو که خصوصا کلا چه دی امری عملیات اعلان کل پر روزایی که ترکات تا دوان ورکی همزمان تبلیغاتی جنگو نشیرو کل روانی تبلیغاتی که و چه لکه پروس اکال بز روزایی که خلق زای نپریدی کرو نپریدی و تکتی او یا بز دستاوازون اولاری فغاسه ول نشولا مخکې دې نه چې دې عملیات شروع کینو عملیات درلودل په ماغستاو
بله جنرال صاحب په بخښنه سره د کندوز امنیتي وزارت د سیشاو خامیاشت وړاندې ډیره کړکېچنه و، حتی د دې امکان و، حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو لاسته ولویږي. اما تاسو وایي چې تاسو په خپل وخت سره دغه حمله د وسلوالو مخالفینو شانډ کړې، څه ډول مشانډ کړې، څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت تر کنټرول لاندې راغی؟
مزید حکومت شما د شهر کندوز کې چې د الچین صاحب ولې په دې کې عملیات درلوده، قام زمان موږ تغییر موقعیت وکړ، تجدید قوام وکړ، په هماغه استقامت باندې چې دې عملې شروع کړې وې هغه ځایونه ته بېرته زموږ قوتونه ورغلل او د دې عملې په شا وتنبولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز، بغلان او یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
عملیات اوس هم دوام لري، خصوصا خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات د شپې جدا کوو هغه دوام لري، او نور د عملیات په اطراف کې دي چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بلې خواته واړي. په حقیقت کې نن خط مات شو د دښمن، هلته مو ډېر موافقتونه درلود، دښمن تلفات درلود. نو په داسې حال کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دي،
جنرال صاحب که وایي چې کومې وسلوالو مخالفې ډلې هلته جنګېږي او څنګه تر څه وخته به د شمال جګړه دوام پیدا کوي، داسې څه پلان شته چې تر څو راتلونکې وي یا دوه میاشتې پورې به دغه جګړه بیخي ختمېږي؟
شمال ته خو ستاسو خبر یا چې د مخالفینو ډېره توجه شمالی ولایتو ته شوې ده، ځکه چې دلته د اکثریت اقتصادي منافع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی، دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دې هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دښمن تلفات ولیدل، او بیا دې وختو کې د دې جرات دی نه لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې لکه دوی چې کړی وه په کندوز باندې وکړي. اما دښمن موجود دی په اطراف د کندوز کې.
جنرال صاحب، دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهوري ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنګیږي. تاسو چې عملا د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکوي اورېدونکو ته، چې څوک دی په شمال کې چې جنګ کوي او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي، د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بس دې باندې ښه پوهېږي، دوی کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي، مسله مهمات خریداري کوي. دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه دی حمایه کېږي، دلته معدنونه دي، دوی کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې اصلخي ځمځکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کوي، خصوصا په کندوز کې. دپاره دوی ډېر کوشش کوي کندوز ته مثلا د هغه اراضي لاسته راولي، او بل سربازګیري کوي په دې ساحه کې. نو خارجیان حتما ورسره دي، ځکه چې موږ نیولي دي او دلته تلفات شوي دي. هغې کوم د دې خارجیان موجود و، خارجیان اکثره د هغه مناطقو دي چې هغه د تروریستانو سلار لري او تروریستان حمایه کوي، حتی من هغه دوی ته کومک اقتصادي کومک ورسره کوي، سلاح ورسره کوي، ترینینګ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې دا مهال د جګړې نوعیت څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې له څه ډول امکاناتو کار اخلئ او هوایي ځواک هم ستاسو په اختیار کې شته او کنه؟
دغه فعلا دغه عملیات چې موږ اجرا کړل د سګنی کال د حدود نه دې خواته دي که تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل لوړ شوي دي، هم مثلا نوې سلاح موږ ته راغلي دي، خصوصا هوایي قوت موږ ډېر قوي شوی دی. د قلودو دپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشفي تیاری راغلي دي، همداسې د پی سي 12 په نامه باندې کشفي تیاری دي چې په وخت پرواز کې هدفونه موږ ته ښایي، کوردینات سره یې ښایي. هغه بر علاوه د هغې نه د 29 په نامه باندې تیاری دي چې بمباز کولی شي، شپږ ویشت شپږ دېرش ډوله وسله د ځانو سره انتقالوي. دغه ټول سبب د دې شو چې دښمن ته موږ تلفات ورواړول.
بله، دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه په تیر یو نیم کال کې، جنرال صاحب تاسو عملا په ساحه کې وای، څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و؟ تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې څه ستونزې نه وي، د سرپرستۍ موجودیت روحن او یا هم لاروایی پلوه ممکن د امنیتي ځواکونو په روحیې بد اغیزه کړي وي، خو د جګړې لیکې د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړي ساتلې دي. څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوسوله؟
خو دې داسې و چې مکمل صلاحیت یې درلود، د دې امر او نفوذ مکمل تطبیقې دی، او بل خو وزیران خو پالیسي ساز دي، د جنګ قمندان لوی درستیز دی، ستر درستیز دی، قرارداد ستر درستیز دی. موږ په نظامي ډول باندې موږ خپله پوهېدلو، خو بس تبلیغات و چې
سرپرستی چیرې درالې کې چې قرارداد د وزارت د دفاع او ستر دسی پلانګزاري کې د عملیاتو هغه بیا را لیږي قلوردو ته. قمندانان قلوردو موجود و، هغه خپله د عملیات پلانول او په ساحه کې تطبیقول اردو تکمیلېدله. په هغه کې کوم مشکل نه و. شمالي ولایتو کې اکثره قمندانان او ډېر غټ غټ خلک د دوی چې رهبري د طالبانو کوله د مابین سولار یا اسیران شوه.
بله جنرال صاحب،
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود؟
تاسو وایئ چې رهبري په خپل ځای وه، د جګړې رهبري هم د ستر درسیز یا لوی درسیز په لاس کې وه. یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کېږي چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
زه تاسو ته په ډاډه زړه سل فیصد د اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي. د خبرې
کور مباد د خبرونه د پای شي بوته ورو ورو رسیږو. د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوي؟ که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال، کندوز، بغلان او دغه راس په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست، خو اوس جګړې یو څه آرام شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟
دغه فعلا و عملیات دي چې دوام لري په بعضو سارو کې. نو د ما خواهش دي دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنگ اکثریت تبلیغاتي دی، د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي، رواني جنگ کې چې مصرف یې کم دی، دوی باید بازی ونه خوري او د هیڅ وخت ورختا نه شي. ان شاء الله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي، ورونه دي، د دوی په خدمت کې دي او د دې توان او طاقت لري چې ان شاء الله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډیره مننه.
قربانیم یوم یوم.